سلامونه او ستوري مسی وخت ته ماجیګر پنځه بجې شوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په روستۍ غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بس. نن د مارچ 14مه نیټه ده او د 2019 میلادي کال دی. په دې غړي کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې درته ولرو. نړیوال مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په پیل کې به احمد شازمی ته وار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یک بار یو لاری پر یو کور ختلې چې له امله اوه کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي د شام جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدتر ناورین دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي چې د مې میاشتې تر 15مې نیټې پورې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو، د بلوچستان په 15، د سند په 8، د پنجاب په 14 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګیت بلتستان په 55 ضلعو کې ترسره شي. د سرشمیرنې دویم پړاو به په نورو 8 ضلعو کې ترسره شي چې د اپریل له 15مې نیټې څخه به پیلېږي. دا پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر د هیواد وزیر اعظم ته په ویلېژل سوي خط کې ویلي چې په پنجاب صوبه کې دي د عدالتي پلټنو له لارې هغه چارواکي په ګوته کړل سي چې د پښتنو په ځورونه کې لاس لري. نواز شریف ته تېر ورځ په لېژل سوي لیک کې اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړل سي او چې په هر ځای کې بېګنا پښتانه د پولیسو په ولکه کې دي هغوی د په سمدستي توګه خوشي کړل سي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د لیک د اسبابو په اړه مشال راډیو ته وویل
څورځي مخکې زمونږ یو کمیټه جوړ کړ او مشر اسفندیار ولی خان صاحب چې هغه لاړو پنجاب ته اولتي د پښتانه تاجران چې د هغې د تنظیم سره د سټوډنټانو سره د مزدورانو سره او د لایر سره ملاقاتونه وکړه او هلته چې کوم مشکلات دي نو هغه مشکلاتونه هغې زمونږ د کمیټې خبر کړه او هغې خپل فاینډینګ رپورټ مشر ته پیش کړو. نو مشر دا محسوسه کړه چې زه اول پرایم منسټر ته خط لیکم.
په دا وروستیو کې په لاهور او سیون شریف کې له ځانمرګ بریدونو وروسته په پنجاب او سند کې پښتنو مزدورانو، زده کوونکو، دوکاندارانو او ځایي اوسیدونکو د پولیسو لخوا د بې ځایه ځورونې شکایتونه کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یک بار یوه لاری پر یوه کور ورختلې چې له امله د مور او بچانو په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. پیښه تېره شپه پر ډبل سړک رامنځته شوه. په پیښه کې یوه مېرمن، د هغې څلور لوڼې او دوه زامن وژل شوي دي. د ماشومانو پلار او ورور په پیښه کې ټپي شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د مرستندوی ادارو کارکوونکي د پیښې ځای ته رسېدلي او د څو ساعتونو له هلو ځلو وروسته مړی او ټپیان له خاورې څخه راایستلي او ټپیان یې سمدستي د کوټې لوی روغتون ته رسولي دي. د دې کورنۍ تعلق له افغانستان سره دی. بلخوا د انډستریز پولیس تانې د پیښې په اړه مقدمه لاسلیک کړي او د موټروان د نیولو لټون پیل کړی دی. د تانې د پولیسو مشر عابد بخاري په وینا د لاري موټروان د پیښې له ځای څخه تښتېدلی دی. پاکستان د هغو افغان وګړو لپاره د پېښور په حیاتآباد کې واقع په پاسپورت دفتر کې د ویزې غځولو عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دي. د پېښور پاسپورت دفتر یو چارواکي شریف خان نن مشال لري ته وویل چې دوی د افغان وګړو په ویزه کې د 45 ورځو توصیه کوي تر څو د دروازې خلاصېدو پورې دوی په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند وکړای شي. د نوموړي په وینا افغانان د مارچ له 14مې نیټې څخه، یعنې له نن څخه، په پېښور سربیره د خیبر پښتونخوا په مردان، بنو سوات او ایبټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم د ویزې د سیل لپاره رجوع کولای سي. پېښور پاسپورت دفتر ته ورغلي افغانان بیا وایي چې دلته رش ډیر زیات دی او دوی ټوله ورځ انتظار کوي. لاو دغه عمل د تیرېدو سره دوی د سخت کړاوونو سره مخ کړي دي. خبرونه له مشال اډو خبري. د افغانستان سرحدونو، قومونو او قبایلي چار وزارت وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه کې د ستونزو پر رامنځته کولو او پر کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال په کابل کې خبریالانو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پرتې سیمې خالي کړي.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله د دې سیمې د خلکو سرنوشت دا که د ډیورنډ کرښې نه دا غړه پراته دي که هغه د تاریخي پلوه دا یو ولست چې د ښکېلاک او د جبر په چاړه باندې بیل شوی دی.
لیوال زیاتوي افغان حکومت به د ډیورن کرښې په اوږدو کې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو حقونه خوندي کړي. د نوموړي څرګندونې له هغه وروسته راغلي چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان له لوري د افغانستان پر یو شمېر سیمو راکټي حملې روانې دي. پاکستان لا تر دې دمه د نوموړي د څرګندونو په خبرګون کې څه نه دي ویلي. د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د تیرونی د پیښ د سرنګوار لپاره د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسون وایي چې د وسلوالو سره د روغتون د لدن همکاري شوی ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسون مشر محمد هاشم الکوزي نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې د روغتون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت کړی دی. د تیرونی د چهارشنبې په ورځ څلور وسلوالو پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې د چارواکو په وینا له دېرش څخه زیات کسان پکې ووژل شول او شاوخوا نوي نور پکې ټپیانسول. د حملې مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست خو حکومتي چارواکي یې پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي د شام جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدترین ناورین دی. زید رادل حسین د څرګندونې په شام کې په پراخ اندازه روانې وینې تویدنې او شکنجې ته په اشاره وکړې. نوموړي وویل ټول شام دا مهال د شکنجې په یوه خونه او د پوره وحشت او بې عدالتۍ په سیمه بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې مشر په شام کې د جګړې له ټولو اړخونو سره د بندو زرګونو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل د دې لپاره چې د شکنجې او جرمونو عاملان د عدالت منګولو ته وسپارل شي په شام کې تلپاتې سولې ته اړتیا ده. او تمه ده چې نن د قزاقستان په ستر ښار استانا کې د شام د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي. خو اټکل کیږي چې د شام د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. د شام د حکومت مخالف او سوالو ډلو استازو پر نوویل دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د شام حکومت او د هغه ملاتړي روس هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په تیر ډسمبر میاشت کې سوی وو. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استازو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سلو شپږ روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او یو سلو شپږ روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سلو دولس روپۍ پنځوس پیسې او یو سلو دولس روپۍ نوي پیسې. یو پاؤنډ یو سلو نهه شپږ روپۍ او یو سلو نهه شپږ روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه نوي پیسې او نهه شپږ روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځه پیسې او اتیش روپۍ څلوېښت پیسې. یو افغاني یو روپۍ نهه پنځوس پیسې او یو روپۍ یو شپېته پیسې. او درې سوه وو ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه پنځه ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپۍ خرڅولی کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت دولس او زیات نه زیات یوویش، په بنو کې به کم نه کم یولس او زیات نه زیات دوه ویش، او په کوټه کې به کم نه کم شپږ او زیات نه زیات څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له احمد شازمی واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړي. په روانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان کې له سبا څخه سرشمېرنه پیلېږي چې پکې به د خیبر پښتونخوا دیارلس ضلع هم شامل وي، خو په دې صوبه کې میشت بهرني وګړي به شمېرل کیږي او که څنګه
یا افغانیان یو یا مونږ تعلق دې نه د بنگلاديش نه یا د بل ملک نه دې مونږ راغلی واردی تور باندې دلته پاتې کیږو نو مونږ هغه کسانو شمارو.
په پنجاب کې د پښتنو د زورونو د تورونو په اړه د عوامي نیشنل ګوند مشر د پاکستان وزیر اعظم ته خط لیږلی غوښتنه یې څه ده؟
مونږ په مطالبه دا کړل چې د دې حل دا دی چې تاسو دې لپاره یو جوډیشل کمیشن سال کې انکوایري وشي چې حقیقت خلکو ته راشي.
د تورخم او چمن لاري بندېدو په افغانستان کې د ځینو شانو کمښت رامنځته کړی. افغان تجار اوس متبادلې لارې لټوي.
د پاکستان متبادل بل ځای مو ته کتل چې هغه مالونه به راورسېږي. موږ سره مالونه شاټي راغله، لکه د مثال په ډول موږ سره د سیمټو شاټي راغله. موږ د سیمټو کانټریکټ نه وکړو د ایران سره.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونه د پایل رپورت کې څنګه تاسو اوریدل، په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمېرنه پیل شي. په خیبر پښتونخوا کې به دیارلس داسې ضلع وي چې هلته به سرشمېرنه کیږي، خو د فاټا په اړه ویل شوي چې یوازې په اورګزی ایجنسی کې ممکنه ده سرشمېرنه وشي، خو البته په دې اړه به فیصله نن کیږي. د مشالېډو خبریال خالد خان په دې اړه له پېښوره رپورت راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پاره د مردم شماره د محکمې کمشنر ممتاز علی خان په وینا د صوبې دیارلس ضلعو او قبایلی ایجنسۍ اورکزی کې د سړي شمیرنې عمل پیل شي چې ړومبنې درې ورځې به د خانه شمارې یا د کور شمیرنې او بیا د خلکو معلومات جمع کیږي. مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې صوبایي کمشنر ممتاز خان وویل چې د اورکزی ایجنسۍ په حکله د ځینې ځایي مشرانو او چارواکو تحفظات شته، خو دوی خوشبین دي چې هم 15 مارچ نه به اورکزی ایجنسۍ د مردم شمارې ړومبنې مرحله کې شامل وي.
باقی شپږ ایجنسۍ او 2 ضلع دا چې دی په فیس 2 کې دي، خو د دې اورکزی ایجنسۍ په باره کې به نن فیصله وشي چې دا به په فیس 2 کې دي او که نه دا به په فیس 1 کې، خو فیلحال دا په فیس 1.
دا صوبایي کمشنر په وینا د خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، سوابه، چارسده، نوخار، لکی مروت، ډېر اسماعیل خان، انګو، ابتآباد، اریپور، مانسیرا، بټاګرام، تورغر او قبایلی ایجنسۍ اورکزی د مردم شمارې ړومبنې مرحله کې شامل وي چې د 15 مارچ نه د 13 اپریل پورې به سرته رسي. دغه شان په دویمه مرحله کې د خیبر پختونخوا 2 ضلع او دا فاټا شپږ ایجنسۍ به شامل وي. دا قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو پاکله د مردم شمارې صوبایي کمشنر وایي.
اوس مسله دا ده چې دا خلک د خپلو کورونو ته ورشي چې ډېر ورځو نه ډېرې مودې نه چې دا کورونه خالي پراته وو، نو اوس هغه خلک واپس تلو کې رکاوټ جوړ شوی دی چې څه وجوهات هم دي بغه په اوس څه دی، نو هغه یقینا خلک تر اوسه پورې هغه ته مکمل طور سره واپس شوی نه دی. زمونږ کوشش دا دی چې مونږ کم یو کس کم ځای کې ملو شو مونږ به شمار کوو.
دغه شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې کوم افغان کډوال یا د نور هیوادونو خلک آباد دي، د هغوی نمونه به هم په سړی شمیرنه کې لیکل کیږي.
خو هغه خلک چې کوم پاکستانیان نه دي او دی په پاکستان کې موجود دي، هغه وایي چې مونږ د مونږ پاکستان سره لکه د دې ځای لوکل خلک نه یو، مونږ یا افغانیان یو یا مونږ تعلق دې نه د بنگلاديش نه دی یا د بل ملک نه دی، مونږ راغلي ارضی طور باندې دلته پاتې کیږو، نو مونږ هغه کسان هم شمارو.
دا ممتاز علی خان په وینا دوی کوشش کوي چې د صوبې او قبایلی سیمو خلکو په حق له صحیح او پوره معلومات حاصل کړي، او کوم خلک چې په فارم کې غلط بیانی یا دروغ معلومات ورکوي هغوی ته به سزا هم ملاویږي.
کس سے کم مونږ ته صحیح معلومات نه راکړي، مونږ ته پتا لګېد چې دا خو حساب کتاب داسې نه دی چې څنګه دی خی یا په نور څه ذریعہ باندې پتا لګېد، نو په هغه باندې شپږ میاشتې کې 5000 روپۍ جرمانه ده.
دا یادونه ده چې د مردم شمارې دوی مرحله بعد د اپریل 15 تاریخ نه تر د مئی 23 نیټې پورې وي، او بیا چې کله ټول معلومات راغونډ شي نو نتیجه به کم از کم 2 میاشتې پس اعلان کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس یو بل رپورټ ترازو. تاسو اوریدلی چې په پنجاب کې پښتانه دا شکایت کوي چې پولیس دوی ځوروي او نسیه. هم په دې لړ کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو پلاوی لیږلی و چې هلته لاړ او هلته جاج واخیست. اوس د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان وزیر اعظم ته خط لیکلی چې پکې د دې تورونو د جاج اخیستلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړېدو غوښتنه کړې ده. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مکان بیا وایي چې 13 میاشتې د پښتنو د سندو شکایتونو په لړ کې د پنجاب له اعلی چارواکو سره خبرې کړي، او په دې اړه دوی یو کمیټه هم جوړه کړې او ستونزې حلوي. بنور تفصیل د احمد الله پر رپورٹ کې واورو.
د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 میاشت د پنجاب په مختلفو برخو کې د پښتنو د نیولو او بې ځایه زورولو یو شمیر پیښې رامخې ته شوې، نو د ګوند مشر د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې غوښتنه کړې چې په کومو ځایونو کې هم بېګنا پښتانه د پولیسو په ولقه کې دي، نو هغه دې په فوري توګه خوشي کړي.
ورځې مخکې زمونږ یو کمیټه جوړه کړه او مشر اسفندیار ولی خان صاحب چې هغه لاړو پنجاب ته، اول ته د پښتانه تاجران چې د هغې د تنظیم سره، د سټوډنټانو سره، د مزدور رانو سره او د لایر سره ملاقاتونه وکړه، او هلته چې کوم مشکلات دي نو هغه مشکلاتونه هغې زمونږ دغه کمیټې خبر کړه، او هغې خپل فائنډینګ رپورټ د مشر ته پیش کړو. نو مشر دا محسوسه کړه چې زه اول پرایم منسټر ته خط لیکم چې هغه کاپیانی انټیریر منسټر او پنجاب چیف منسټر ته هم ده، او موږ خپل مطالبه دا کړله چې د دې حل دا دی چې تاسو د دې لپاره یو جوډیشل کمیشن ساتي چې انکوایري وشي چې حقیقت خلکو ته راشي.
د ذکر دا چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو وروسته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا حکومت خان او د عوامي نېشنل ګوند بیلابیل پلاوی لاهور ته تللی وو چرته چې د پښتنو مشرانو مزدورانو او چارواکو سره لیده کاته کړي وو. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې تیره میاشت د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لړکې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کړی وو او دې لړکې د دوی په مشرۍ کې یوه کمیټې هم جوړه کړې شوه او هرې دوه اونۍ وروستو په لاهور کې به د کمیټې غونډه کیږي چې په کې به د حالاتو جایزه اخلي. د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړې وه. خو د مرکزي حکومت ترڅنګ د پنجاب حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي بلکې د دوی عملیات د وسلوالو پر ضد دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن په اسلام آباد کې د آسیایي غړي ملکونو د پارلمان غړو ته د وینا پر وخت د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق ویلي چې جمهوریت مانا دا نه ده چې د یو بل پر ضد جنگ وسی. د په وینا د دې مقصد ټولې خبرې اترې باید د خبرو اترو د لارې حل کړي سي. د غونډې له د درویشت ملکونو د اسمبلی غړي راغلي وو چې پکې د هند غړي هم شامل وو. نور تفصیل به د رابعه اکرم خان په ریپورت کې واورو.
دغه غونډې ته د خطاب په وخت د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق وینا وه چې موږ نه د خپلې سیمو مسلې هوارولو لپاره به د مذاکراتو لار خپلول وي.
نن په نړۍ کې د ایشیا سیمه د ټولو زیاته ګډوډۍ سره مخ ده. د مشرقي وسطا د بحران نواخلی، د وسلوالې ډلې داعش او د جنوب مشرقي ایشیا خپل منځي شخړې زموږ مخې ته چیلنجونه دي. خو دا هیرول نه دي پکار چې جمهوریت د یو بل پر ضد جنگ نه کوي.
هم په دې موقع د ایشیا پارلیمنټري اسمبلی ډیپټي سیکرټري جنرال ډاکټر علي خورم وویل چې د ایشیایي پارلیمنټ د جوړولو مقصد په مشترکه چیلنجونو قابو موندل دي.
د ګلوبلایزیشن په نړۍ کې ایشیا د مختلفو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او په خاصه توګه د سخت دریځۍ د ننګونو سره مخ ده. په دې چیلنجونو مخنیوي لپاره موږ لبا په خپل مثبته تشخص زور ورکول وي، نه چې څوک وویستل شي او یا پرې تور ولګول شي. موږ له په داسې طریقه د خپل ایشیایي تشخص یا د شناخت جاج اخستلو ضرورت دی چې هغه د یو اجتماعي حل، مختلفو کلتورو او د ګډون لپاره ګټور وي.
په دې موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی وینا وه چې د هرې سیمې غونډې ایشیا ته هم د مسلو مخه ده، خو د جمهوریت حسن دا دی چې د دې هوارې په مشترکه توګه لټول کیږي. د لړکی د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای
ایشیا کې دا پروسس اغونه طاقتور نو څنګه یورپ کې دلته مشکل ښکاری چې اغونه زر پارلیمنت جوړې دی شي. دلته ایشیا کې دنه چې کم ریجنز دی لگا سارک ساؤتھ ایشین پارلیمنت هم مکمل نه دی جوړه کې. هند او پاکستان د نور سارک ممالک چی دی آغا یرغمال ساتلی دی آگی چی دی دی جو خبر اتر تا نپری گی دی نو تا دیر زیاد مشکل اخکاری دیر که دیش وقت بالی چی دی ترست پرما.
دی ایشیایی پارلیمنٹری اسمبلی چکا نول سوانه نویم کی دی ایشیا دا پارلیمان غڑو پا مشوره جوڑا کری شیو و مقصد یه امن او ترکی تا و دا ورکول دی.
تاسو مشال ریڈو آوری آوسم یو بل ریپورت ترازو. هغه هم دی د پاکستان د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د اپیکس کمیټي غونډه سوې ده. په اپیکس کمیټي غونډه کې ویل سوي چې نه اتیا قبایلي سیمو بے کوره کړل سوي خلک خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور امنیتي ستونزې هم په دې کې بحث شوي چې تفصیل به له غلام غوث واورو.
د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پاکستان د پوز سردخکر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې خصوصي ګډون کړی کوم کې چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د گورنر اقبال ظفر جګړه او پیښور د کور کمانډر ترڅنګ د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي موجود وو. د غونډې ته په ورکړې شوي بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو ته یو کم نوی پیسده به ځای شوی خلک بیرته واپس شوی دی او د قبایلی سیمو درې نوی پیسده برخه محفوظه ګرځول شوی ده. په غونډه کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د قبایلی سیمو په قومي دایره کې د راوستلو په اړه هم خبرې اترې شوی دی. د دې ترڅنګ په غونډه کې د پاکستان افغانستان په پوله د امنیت د انتظاماتو په ښه کولو او د افغان مهاجرینو له وجې د راولاړ شوي مسلو په اړه هم خبرې اترې شوي دي. د خبرپاڼې تر مخه په دې غونډه کې په مجموعي ډول د امنیت او د رد الفساد په نوم د عملیاتو جاج اخیستل شوی دی. د خبرپاڼې تر مخه په غونډه کې په دې خبره ټینګار شوی دی چې پوز استخباراتي او نورې امنیتي ادارې به د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره په شریکه کار کوي او د ترګرۍ او وسلوال یاغیتوب زیلی به وباسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان افغان وګړو لپاره د پېښور په حیدرآباد پاسپورت دفتر کې د ویزو د غزولو عمل پیل کړی دی. هغه افغان وګړي چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له وجې بند پاتې دي، هغوی به خپل ویزه کې میعاد زیاتولی سي. پېښور پاسپورت دفتر ته راغلي افغان وګړي وایي چې راشه زیاتې او دوی ټوله ورځ انتظار کوي او دغه عمل څخه د تیرېدو په وخت د سختو کړاوونو سره مخامخ وي. خبریال فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
په پېښور حیدرآباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پېښور په پاسپورت دفتر کې ډېر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. وای په لویو قطارونو کې ولاړ دي او پولیس یې زوروي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. د پېښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي:
کار خو روان ده، خو موږ سار جمع سبې راغلي لو، اوس مې لاګ موږ ګیټ ته ملا یو سو نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي، خو وستې والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل:
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي، سهار د مانځنه پاس د ټول خلک دلته وراره او دومره بے عزتی او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپاو کوي یا خورجی وای دا ګیټ خلاص کړي چې دا خلک لاړ سي بس دي نور. با دومره بے عزتی خو بس دي.
او یو بل افغان وګړی سمر ګل وای:
ډیر زره 15000 کسان تورخم تلاړو، تورخم کې مشپی وکړلې ته تورخم خلقو او انت خو ډیر زخمیان شول او خلکیل مالکیل شو خو دخول نه لګیده او ډیر وخت انتظار مونږ وکړو. بیا په سبا باندې مونږ غاړو والا په 2000 روپے واپس بیرته تراوړلو.
د پېښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټی ډایریکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 15 ورځو توسیع ورکوو چې هغوی پر پاکستان کې پاتې شي چې ترڅو دغه د تورخم دروازه نه وي خلاصه. دلته ډیر رش دی او اوس د مارچ لسمې نیټې نه افغان وګړي په مردان، بنو سوات او ایبټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسیع کولی شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دې وي چې د فبروري 18 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان افغانستان د صنعت او تجارت د شریک ایوان غړي د تورخم او سپین بولدک لارو خلاصولو او د راتلونکي کې د تجارت ته د ودې ورکولو په غرض د اسلام آباد په دوه ورځني سفر دی. د سوداګرو نن په اسلام آباد کې دوه مروز دی چې د کمیټې چارواکو سره به لیده کاته کوي. د دوی دوه ورځني سفر د سی آر ایس ایس په نوم یو غیر سرکاري تنظیم انتظام کړی دی. د دواړو ملکونو د صنعت او تجارت شریک ایوان په یو مشرکه اعلامیه کې له پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولدک لارو زر تر زره خلاصولو غوښتنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت شریک ایوان په مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې اول خودی د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولدک دروازې مستقلی خلاصې کړي او که داسې نه کوي نو لږ تر لږه د یوې هفتې لپاره د لارې پرانځي تر څو دواړو خواو ته بند پاتې تجارتي سامانونه خپلو ځایونو ته ورسي. اسلام آباد ته راغلی د افغانستان سوداګر احمد شاه د کراچۍ له لارې د صادراتو او وارداتو کار کوي. نوموړی وایي چې د دروازو د تړلو زیات زیان د پاکستان سوداګرو ته دی.
دی ای خوات آغا تاجران تاوان سوی چه مولونه پا افغان ترانزیت که راغلی دی پا کراچی که بندی پا تورخم که بندی یا پا چمن بادر بانه بندی او دی منگ اکسپورت خو پاکستان تک کم داد ای منگ امپورت لپاکستان نه زیاد دیر زیاد مال دی منگ خریداری لپاکستان نه دا پا دی که زیاد تر زیان دی پاکستانی تاجران داو خوطه لکه خبر پختونخوا صوبه تا او صوبہ بلوچستان ته دوی ډیر زیات نقصان رسیدل.
د دوړو ملکونو د صنعت او تجارت د شریک ایوان صدر زبیر موتیوالا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت په تیر یو نیم کال کې شاوخوا یو ارب ډالر راکم شوی دی.
پاکستان گورنمنت کو بھی سمجھنا چاہیے
د پاکستان حکومت لا په دې په هکېدل پکار دی چې وس افغانستان د تجارت لپاره د ایران د چابهار بندر استعمالول پیل کړی دی او د دې ښکارا ثبوت ده چې د کراچۍ لارې به افغانستان ته د کال 15,000 کنټینر اتلی او وس له 5,000 نه کمې کنټینر زی نو مطلب چې د افغانستان تجارت بل لار ته وړي.
اب تجارت جو ہے وہ کہیں اور سے کہیں اور ڈائیورٹ ہو رہی ہے.
نو موړی جاتے وی چې د دوړو خو حکومتونه د تجارت په ودا کار وکړي نو تجارت له 2.5 ارب ډالرو اته ارب ډالرو ته رسیدي شي او د پاکستان حکومت په دې خبره د په حکومت لپاره دوی په اسلام آباد کې راجم دي. خود افغانستان سوداګر حاجی ګلاب خان وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو بندیدو له وجې وس د نورو ملکونو سره تجارتي لاسلیکونه کړي دي.
نو کانټریکټ شوه دا چې هغه ملنه ان شاء الله په کام اخر ورسیږي. د پاکستان متبادل بل ځای مو ته کتل چې هغه ملنه به ورسیږي. نو د کانټریکټ مو داسې وکړلو چې هلته موږ سره مالونه شاټي راغله د دې کې پوچمو هغه ملنه موږ د بل ځای نه راوغوښتلو. لکه د مثال په ډول موږ سره د سیمټو شاټي راغله موږ د سیمټو کانټریکټ نه وکړلو د ایران سره.
د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت شریک ایوان په اعلامیه کې د دروازو د خلاصولو ترڅنګ د غوښتنه هم کړې ده چې د دواړو خواو د سوداګرو یو کمیټې د جوړ کړي شي چې پاینده کې ورسره تجارت ته د ودی ورکولو په لارو چارو مشورې وشي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو.
لکه څنګه تاسو د زلان یوسف زئی په رپورت کې واوریدل چې د تورخم او چمن لارو د خلاصولو غوښتنه شوې ده. هم د تورخم دروازه د تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې پرته ده. د دې دروازې د تړلو له امله د خیبر درې په لوی لاره د مالونو ډک په سلګونو ګاډي ایسار دي او ډرایورانې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په ګاډیو کې میوې، سبزي او نور شان خراب شوي او افغانستان ته د اوشتو موقع په لاس نه ورسي. فرهاد شینواری له دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې را لېږلې دي.
د تورخم دروازې تړلو له وجې د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. د دوو ګاډو ډرایوران افغانستان ته د وختو په انتظار شپې سبا کوي او وایي د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په جمرود کې د خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سردار ولی مشال ریډیو ته وایي
دا 15 ورځې کېږي چې دغلته موږ د تختبی کې سار کړي یو وړم بار کړي دي وړو خو نه په خپل هلته وګوره وړو نور بوینه وکړه خوراک نچور وتلی نن مرواله راځي دا به خالی کوو نور واپس به نور وړه را بارو. سبزی الوګان غون خراب شو ټماټر او دا مانټر نو دا خو بیرته وړه واپس دا چوره ختم شو دغه مایانو نه بوینه زی شپې بندوبست هم بالکل نشه. یو څو ورځې جمعات لټلو بنګ په ګاډي کې درې نه پره یو جمعات نیم را وشړلو دلته لارې نه لاندې پراته یو کپړې مین دغه خیرنی دي ته په خپل اینه حکومت نه دغه خواست کو چې دغه ګیر دا بارډر دی کولاو کی.
او یو بل ډرایور قدرت الله وویل
لارېګان هم درندې دي مالونه هم ټول تباه سو ټیرون هم ختم سول خرچې را سره ختمې سوې د شپو د رقم نه لګېږي جامې هم ختمې دي نور کورونه هم بره دي. مهرباني وکړئ دغه باډر زموږ لپاره خلاص شي دا لارېګان مالېګان واړو د ورځې هم 10,000 روپۍ تاوان دی. موږ خرچې مرچې موږ سره نورې ختمې دي. شپې به دغه چوټو کې پراتو یا بیرون په ځمکه باندې پراتو بل خدای جنه د وتاک نهسته کوټه نهسته.
تېره میاشت د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ترهګرۍ د پیښو رامنځته کېدو نه پس پاکستاني چارواکو د فبروري په 12 نیټه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. خو د مارچ په اوومه او اتمه نیټه یوازې هغو افغان وګړو او ناروغه کسانو ته افغانستان ته د وختو موقع ورکړی شوه چې په پاکستان کې رئیسار وو. امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د وسلوالو مخه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان سوداګر بیا وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره دوی ته هم ډیر زیان اوښتی دی او په تورخم کې کار کوونکي په سلګونه خلک بے روزګاره شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
روانې غړي په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو، خو اوس پنځه نیمې بجې شوي دي. احمد چازمی به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمېرنه پیلېږي چې د مې میاشتې تر 25مې نیټې پورې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمېرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي دا سرشمېرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر د دې هیواد وزیر اعظم ته په یو لیږل شوي خط کې ویلي چې په پنجاب صوبه کې دي د عدالتي پلټنو له لارې هغه چارواکي په ګوته کړل سي چې د پښتنو په ځورونه کې لاس لري. نواز شریف ته تېر ورځ په لیږل شوي لیک کې اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړل سي او چې په هر ځای کې بېګناه پښتانه د پولیسو په ولکه کې دي هغوی دې په سمدستي توګه خوشي کړل سي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یک بار یو لاری پر یو کور ورختلې چې لامل د مور او ماشومانو په ګډون اوه کسان وژل شوي دي. پېښه تیر شپه پر ډبل سړک رامنځته شوه. په پېښه کې یوه مېرمن د هغې څلور لوڼی او دوه زامن وژل شوي دي. پاکستان د هغو افغان وګړو لپاره د پېښور په حیات آباد کې واقع پاسپورت دفتر کې د ویزې غځولو عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دي. د پېښور پاسپورت دفتر یو چارواکي شریف خان مشال اړوي ته وویل چې دوی د افغان وګړو په ویزه کې د 15 ورځو توسیع کوي تر څو د دروازې خلاصېدو پورې دوی په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند وکړای شي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلي چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه کې د ستونزو په رامنځته کولو او پر کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال په کابل کې خبري اعلان ته وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پرتې سیمې خالي کړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د ادارې مشر وایي د شام جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدترین ناورین دی. زید راد الحسین دا سرګندونې په شام کې په پراخه اندازه روانې وینې تویدنې او شکنجې ته په اشاره کړې دي. احمد شاه زمیر چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ملک کې شپږمه سرشمېرنه او کورشمېرنه د سبا نه شروع کیږي، کومه چې به په دوه مرحلو کې سرته رسولی شي. لومړۍ مرحله به د 15 مارچ نه تر 15 اپریل او دویمه مرحله به د 25 اپریل نه تر 25 مئی پورې جاری وي او د دې ټول عمل لپاره 3.5 ارب روپۍ بیل کړی شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې آخري ځل سرشمېرنه 19 کاله وړاندې یعنی په 1998 کې شوې وه، خو په کار دا ده چې هر 10 کاله وروسته سرشمېرنه وکړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د سبا نه سرشمېرنه شروع کیږي او د جولای میاشتې تر اخیره به نتیجه هم مخې ته راشي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نوې شمېرې په رڼا کې د راتلونکي لپاره ښه او پایداره منصوبه بندي وکړی شي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کار دا وه چې دا اتمه سرشمېرنه وي، خو د امریت نه علاوه په جمهوري دور کې هم د خرابو حالاتو له وجې دا عمل ځنډولی شوی او که سپریم کورټ حکم نه وي ورکړی نو کېدای شي چې سخت کال هم سرشمېرنه او کورشمېرنه نوې کړی شوې. او په تیره سرشمېرنه کې د ملک آبادی د 1.4 کروڑ لکو نه زیاته وه، خو اوس دا اندازه لګولې کېږي چې د ملک آبادی د 19.3 کروڑ اوړېدلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د سرشمېرنې کولو یو څو مقصدونه دي. دې له وجې دا معلومېږي چې ملک کې څومره خلک اوسي او په دې کې د زنانو، ماشومانو او د سړو شمېره څومره ده، څومره خلک خپل کورونه لري او څومره د کرایه په کورونو کې اوسي. نو حکومت د دې شمېرې له وجې انتخابي، اقتصادي،
او د خیر خیګړې کارون لپاره منصوبه بندي کوي. دینه علاوه نوې حلقه بندیانې کوي او په ان اف سی ایوارډ کې هم رد و بدل کولای کیږي چې هرې صوبې ته خپل جایز حق ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا، پېښور په شمول ټولو لویو ښارونو کې ناقصه خوراکي توکو کاروبار شروع دی او انتظامیه ته د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو په ځای صرف په یو څو دکانونو چاپی ووهي او ګڼي چې خپل کار یې پوره کړو. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د خوراک محکمه دې لړ کې سخته قانون سازي وکړي او چې څوک هم غیر معیاري او ملاوټ کړی شوي شیان خرڅوي نو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې معمولي جرمانه کولو له وجې داسې خلک کله هم نه منی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان د کراچۍ ښار د شتمنو کورنیو په ښځو کې د دیني زده کړو د رجحان او فارن پالیسي مجلې بیا له امریکایي فوج سره کارکوونکو افغانانو ته د امریکا ویزو په ترلاسه کولو کې د ستونزو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي هارون پاچا دراوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې په کراچۍ کې د ښځو د یوې وروستۍ غونډې پیادولو سره راغلي چې دغه ښار شتمنو او بنفوزه ښځو په خپل ژوند جواک کې د اسلامي تعلیماتو په پام کې نیول پیل کړي دي. د ښځو دغه غونډه په اسلام کې د واده پر موضوع د یو لیکچر لپاره جوړه شوې وه. د لیکنې تر مخه په کراچۍ کې زیاتره مذهبي غونډې د سړیو لخوا جوړول کیږي او هم سړي دینی عالمان پکې خبرې کوي، خو دا وروستۍ یوه په ځانګړي توګه د ښځو لپاره جوړه شوې وه او هم یوازې هغوی پکې ګډون وکړ. د غونډې ته د کراچۍ د شتمنې طبقې ښځې ورغلې وې او د سارا آصف نومې یوې ښځې لیکچر ته غوږ وې. لیکنه کاږي د کراچۍ په هغو علاقو کې چې مالدار خلک پکې اوسیږي، ښځې د قرآن پاک د زده کړې او د مذهبي لیکچرو لپاره جوړو غونډو ته ورځي. دوی ورته غونډې په لویو هوټلونو کې هم کوي. په یاد ښار کې بیا یو شمېر ادارې هم دي چې د ښځو لپاره په انګریزي او اردو ژبو د قرآن پاک د ترجمې کلاسونه اجرا کوي. په لیکنه کې د کراچۍ د یو شمېر ښځو په حواله چې دیني زده کړې یې پیل کړي، زیاته شوې چې هغوی ایله اوس د ژوندانه پر مقصد پوه شوې. بلخوا د فارن پالیسی مجلې یوه لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه وارې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اتباعو امریکا ته پر تګ د عارضي بندیز فرمانونه جاري کړل، خو نوموړي یو ځل هم په دغه لیست کې افغانستان شامل نه کړ. البته هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کارونه کړي وو او امنیت ته د ورپېښو خطرونو له وجې غوښتل امریکا ته ولاړ شي، د ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوي. د لیکنې تر مخه د دغو افغانانو شمېر شاوخوا لسو زرو ته رسیږي. لیکنه کاږي د امریکا حکومت د افغان ترجمانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام په 2009 کال کې پیل کړی، خو د وخت له تیرېدو سره د همدغه پروګرام له لارې افغانانو ته د ویزو ورکولو چارې له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کم شوی، هغه افغانان چې له امریکایي پوځ او یا هم مرستندوی ادارو سره دندې کړي، پر وړاندې یې د طالبانو هدفي بریدونه زیات شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ترکیه د اروپای اتحادیې له یو شمېر هیوادونو سره راپور ته سوي کړکیچ په ترڅ کې ویلي چې د انقرې له نظره نور هغه تړون خپل اعتبار له لاسه ورکړی چې اروپایي اتحادیې سره د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کړی دی. انقرې دغه راز ویلي چې له هالند سره په لوړه کچه ټول سیاسي بحثونه ځنډولي دي. د ترکیه او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه راپور ته سوي چې د ترکیه یو شمېر وزیران له دې منع کړل سوي چې په ترکیه کې د ټول پښتنې یا ریفرنډم لپاره په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې میشتو ترکانو ته د دغه فرندم په پلوي کمپاین وکړي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت نوریاس نوري وړاندې کوي.
ترکیه وایي له هالند سره په لوړه کچه ټول سیاسي بحثونه ځنډوي او د انقرې لپاره نور هغه تړون اعتبار نه لري چې له اروپایي اتحادیې سره یې کړی دی. هغه تړون چې اروپایي هیوادونو ته یې د آسیایي هیوادونو د کډوالو د بهیر مخه نیولې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نورالدین جانیکلی د دوشنبې د ورځې ناوخته دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې له هالند او جرمني سره د ترکیې اختلافات ډیر زیات شوي دي. دواړو هیوادونو د ترکیې د حکومت وزیرانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په خاوره کې په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي. جانیکلی وویل له بروکسل سره د انقرې پر هغه تړون د بیا غور لپاره به دا هیواد یو لړ اقدامات وکړي چې ترکیې ته له داخلېدو وروسته کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له پولو د اروپایي اتحادی غړو هیوادونو ته تیر شي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د لمسوونکو ویناو په دوام د جرمني صدر انګلا مرکل د ترورستانو په ملاتړ تورن کړه. اردوغان له هابر تلویزیون سره په مرکه کې مرکل تورن کړه چې د هغو 4500 کسانو دوسیو ته په رسیدګي کې پاتې راغلي چې د هیواد جرمني ته استولې دي. انقره دغه کسان مشکوک ترورستان او په دې هیواد کې تیر کال د جولای د میاشتې په ناکامه پوځي کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. اردوغان له دې مخکې دوه ځلې هالند نازیانو په څیر په چلند تورن کړی و چې په هغه هیواد کې چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني لخوا اشغال شوی او پرې بمباري شوی د چارواکو او خلکو غوسه راپارولې ده. انقره په دې خاطر په قهر شوی چې د اروپایي اتحادیې یو شمېر هیوادونو د ترکیې وزیرانو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی خاورو کې په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي. دغه وزیران هڅه کوي چې د هغې ټول پوښتنې یا ریفرندوم لپاره په اروپایي هیوادونو کې د میشتو ترکانو ملاتړ ترلاسه کړي چې له مخې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتېږي. ټاکل شوی ده چې دغه ریفرندوم د اپریل د میاشتې په 14 په ترکیه کې ترسره شي. له جرمني وروسته هالن هم د تېر شنبې په ورځ د ترکیې دو وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې میشتو ترکانو ته وینا وکړي. ترکیه ویلي دي چې د دغو وزیرانو له ایستلو وروسته د هالن چارواکو له معترضانو سره بد چلند کړی دی. خو د هالن صدر اعظم مارک روت دوشنبه په ورځ په روتردام کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له منطقي پلوه دا د دوی لپاره ګرانه وه چې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر چې غوښتل په دې هیواد کې میشتو یو شمېر ترکانو ته وینا وکړي د کتنې پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. موږ دلته په ترکیه کې د ریفرندوم لپاره د ترکیې د وزیرانو له کمپاین کولو سره ناراحته یو. هغه هم تر ډیره په دې خاطر چې دوی محتوایی چې په هالند کې 4000 کسان چې په خټه ترکان دي ژوند کوي. دوی تر اوسه دغه کسان ترک اتباع بولي چې داسې نه ده. هغوی د هالند اتباع دي چې د ترکیې په ریفرندوم کې هم د ګډون مستحق دي. خو تر هر څه لومړی دوی د هالند اتباع دي. دا یوه اساسي مسله ده. دا یوه ډیره اصولي مسله ده چې مطرح کیږي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر له هابر تلویزیون سره په مرکه کې د هالند صدر اعظم له ډیموکراسۍ نه په بېخبري تورن کړ. د راپورته شوي کړکېچ د هواري د هڅو په ترڅ کې د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی او د اروپا د پراخوالي کمیشنر جوهانس هان د دوشنبې په ورځ له انقرې وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دوشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې له یو شمېر غړو سره د ترکیې د راپورته شوي کړکېچ د ژر هواري غوښتنه وکړه. زموږ د ډیموکراسۍ په هسته کې جدي بحثونه زای لري خو متقابل احترام جز دی. په دې خاطر زه د ناتو له ټولو غړو هیوادونو غواړم چې دو اړخیز احترام رعایت کړي، ځان آرام کړي او د کړکېچونو له پای ته رسېدو سره د مرستې لپاره مناسبه تګلاره غوره او دغه لانجمن حالت پای ته ورسوي. د انقره حکومت د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د هالند سفیر ته به چې د استراحت لپاره په رخصتۍ تللی بیرته هیواد ته د ننوتو اجازه ورنکړي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال دغه راز وویل چې حکومت به د ترکیې پارلمان ته سپارښتنه وکړي چې د ترکیې او هالند د دوستی له ډلې ووځي.
د مشال رادیو
د شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مباجو
او سمزو ایران ته په ایران کې د اپوزیشن یو مشر مهدی کروبی چې لکلون رایسی په ریاست کې دی زوی ته د حکومت خلاف د پروپاګاندا په تور د شپږو میاشتو قید سزا ورکړل شوې ده. دا خبره د مارچ پر 13 د هغه کورنۍ یو ایرانی سرکاري میډیا کړې ده. مهدی کروبی په 2009 کال کې د ایران د ولسمشر ځای انتخاباتو امیدوار وو. د مشالډو د خبر مرکز څنګه ریپورت ملیحا مرزا دا وړاندې کوي.
د ایران انتظامی چارواکو د پارلمان پخوانی سپیکر مهدی کروبی زوی حسین کروبی پر دې تورن کړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ته د پلار یو لیکل شوی خط یې خپور کړی. حسین کروبی د مارچ 12 د فیصلې خلاف د اپیل کولو لپاره 40 ورځې لري. اته اویا کلن مهدی کروبی په 2009 کال کې د محمود احمدی نژاد خلاف په صدارتي انتخاباتو کې ودرېدلو او یو اصلاحات خوښي کاندید وو. اصلاحات خوښو امیدوارانو تور لګولو چې د احمدی نژاد بریا په دوکه سره شوې ده او پر ولس یې مظاهرو غږ کړو. تر هغې پس په ایران کې د اونیو لپاره مظاهرې شوې وې. د مظاهرو مخه نیولو لپاره ایرانی انتظامیه د اصلاحات پلو کاندیدانو خلاف ګامونه واخیستل او د اپوزیشن مهم مشر میر حسین موساوی په ګډون یې مهدی کروبی په 2011 کال کې نظر بند کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د 2013 کال په صدارتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې دغه نظربندي به ختمه کړي، خو څلور کاله پس هم معامله په ځای پاتې ده. حسن روحانی ته په لیږل شوي خط کې کروبی غوښتنه کړې چې دې دې عدالت ته وړاندې کړل شي. په مئی کې په ایران کې صدارتي انتخابات کېدونکي دي. حسن روحانی ژمنه کړې وه چې په کورنۍ کچه په سختۍ کې به نرمي راولي، خو په پارلمان کې د سخت دریځو تر فشار لاندې دی او عدلیه هم خپلې کاروایۍ ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې شایي د روس له لوري د افغانستان په اړه کېدونکې شپږ هېوادیزه غونډه کې امریکا او اروپایي ټولنې ته هم د ګډون بلنه ورکړه سي. ورسپانه د سرچینو له قوله وایي یو وخت شایي داسې هم راسي چې طالبان هم په غونډه کې ګډون ته وهڅول سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په خپل ځانګړي رپورټ کې د سرچینو له قوله وایي چې په تېره غونډه کې روس داسې اشاره ورکړې وه چې یو مرحله شایي داسې هم راسي چې ماسکو هڅې وکړي طالبان په راتلونکي غونډه کې ګډون وکړي. دې سرچینې ویلي چې کله روس دا خبره وکړه نو په غونډه کې شامل نورو غاړو څه ونه ویل، البته افغان استازي د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. ډیپلوماټیکي سرچینې وایي شایي بله غونډه د اپریل په 14 نیټه وسی. تر دې وړاندې کابل د افغانستان په اړه د روس په کوربتوب د پاکستان او چین استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډې په اړه خفګان ښودلی وو، خو د دې لړۍ په بله غونډه کې هند او افغانستان هم شامل کړل سو. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي په دې اړه د طالبانو د قطر له دفتر سره رابطه کړې، خو هغو له څه ویلو ډډه کړې. البته یو طالب سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ورسپانې ته ویلي که چیرې خبرې اترې پیل سي نو دوی ته روس او چین د ضمانتکارانو په توګه قبول دي. سرچینو ورسپانې ته ویلي چې د شپږ هېوادونو په راتلونکي غونډه کې شایي امریکایي او اروپایي ټولنې چارواکو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سي، خو افغان چارواکي وایي د طالبانو په راتلونکي غونډه کې د ګډون معنی به دا وي چې طالبان هم د افغان حکومت په شان مشروع ګرځول دي. ایکسپریس ټریبیون وایي د روس له لوري له طالبانو سره زیاتېدونکو رابطو کابل پریشانه کړی دی، خو د کابل لپاره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دسمبر په میاشت کې انادولو خبري اژانس ته ویلو چې سوله باید هرومرو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وسی، او د دې په وینا د دې لپاره به ماسکو د نړیوال قانون او د روس د بهرنی تګلارې له اصولو سره سم خپل رول لوبوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ ستونزې د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازمي پالیسي کړې ده، خو نور اړخونه هم باید د یادې ستونزې د مدیریت لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مشر بیا پر دغو مسایلو سربېره ټینګار کوي چې که افغان حکومت په یاده برخه کې خپلو ذمواریو ته متوجه نه سو، ممکن په راتلونکي کې د کډوالو ستونزې لا پراخې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې اورڅخه د راستنیدونکو افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر نړیوال مدیریت او پروګرامونه مهم ګڼي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ټینګار کوي چې افغان حکومت په کور دننه د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره لازمي پالیسي رامنځته کړي، خو د نوموړي په خبره د کډوالۍ په برخه کې د روان نورین لمن ترې پراخه ده. نوموړی وایي که په یاده برخه کې هیوادونه او همکار ټولنې ګډ اقدامات ترسره او همغږي ډېره شي، ستونزو ته مناسب حل لاره پیدا کیدلی شي.
باور مایی است که پدیده مهم می مهاجرت
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد ترانزیت مبدا هیوادونه نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
ښاغلی بلخی دا خبرې د سیشن به پرز د کډوالو دراسنې دوه بیا ځای پر ځای کې دوه اړوند د مدیریت د کچه د لوړولو ورکشاپ ته وکړي، کوم چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی دی. پر یادو شویو مسایلو په داسې وخت ټینګار کېږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته له ګاونډیو او اروپایي هیوادونو د کډوالو جبري ستنیدنه زیاته شوې او په کور دننه یې هم د ځای پر ځای کېدو او ژوند په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2016 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون کډوال هیواد ته راستنه شوي دي، چې د دوی په خبره له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان له اروپایي هیوادونو راستنه شوي، چېرته چې د 2015 کال راهیسې نږدې 3.5 لک کډوالو پناه وړې ده. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان رئیس لورانس هارت وایي نړیوالې ټولنې د کډوالۍ موضوع جدي نیولې او د حل لارو د پیدا کولو هڅه یې کېږي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته وویل راستنېدونکو کډوالو ته د مرستو د بستو اعلانول یوه ښه لاره ده، خو افغان حکومت هم باید خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه شي.
موږ له راستنېدونکو سره د کار کولو ویاړ لرو، هغه څوک چې خوبونو یې صدمه لیدلې ده. موږ باید د دوی د بیا ځای پر ځای کولو هڅه وکړو. دا چې د دوی اړتیا څه ده، هغوی ته باید رسیدنه وسي چې راغلي او یا روان دي.
نوموړی وایي چې سږ کال له پاکستان څخه د 1 میلیون نورو کډوالو د راتګ اټکل کېږي، چې یوازې ګډې هڅې ستونزې کابو کولی شي. له دې سره په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کانینګ هم په هیواد کې دننه افغانانو ته د کاري زمینو پر برابرولو ټینګار کوي. وایي اروپا میلیونونه ډالر ځانګړي کړي تر څو د کډوالو ستونزو ته د هواري لپاره لازمي تګلارې رامنځته کړي.
یوسف خان زدرانو د ایسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی چې هند د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې جنگیدونکو باغیانو د پخلاین لپاره یو منصوبه اعلان کړي چې تر مخه کم کشمیران له جګړې لاس واخلي، هغه به بیا د هند وګړي منل کېږي او مراد به ورکوي. خو د دې پروګرام لاندې هند ته تللي زیاتره کسان تور لګوي چې هند ورسره هیڅ ډول مرسته ونه کړه. په دې اړه تفصیل منور شاه درته وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس دا رپورت وایي هند په 2010 کال کې یو پروګرام اعلان کړ چې تر مخه یې د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په جنگ اخته باغیان کوسله کېږدي او د پاکستان نه هند ته ورشي نو شهریت به یې بیا پر ځای کړل شي او نور مراعات به هم ورکول کېږي. د دې اعلان وروسته څه باندې 370 باغیانو د جنگ نه لاس واخیسته او د خپلو کورنیو سره هند ته لاړل، خو وایي چې هند ورسره خپلې ژمنې پوره نه کړې. یاد خبری ایجنسی ته د پخوانی باغیان ویلي چې هندوی حکومت ورته نه شهریت ورکوي، نه سفری اسناد، نه یې بچی په سکولونو کې داخله اخیستې شي، نه په بانک اکاونټ خلاصول شي، نه سرکاري نوکری کولای شي او نه کور یا نور جایداد اخیستل شي، چې لوجې دوی بیرته پاکستان ته ستنېدلو ته اړ شوې دي. اسوسییټډ پریس ته د شبیر احمد ډار په نامه د کشمیر یو پخوانی باغی وویل په پاکستان کې یې لور د میډیکل یا طب تعلیم کاوه، خو چې د یاد پروګرام لاندې هند ته منتقل شو نو اوس یې لور ته په تعلیمي ادارو کې داخله هم نه ورکول کیږي. بلخوا هندي حکومت وایي دوی د دغو پخوانی باغیانو لپاره هند ته د ستنېدلو درې لارې ټاکلې وي او چې کوم کسان له دغو پرته هند ته ورغلي هغوی سره مرستې نه کوي. دارال د هند تر انتظام لاندې کشمیر وزیراعلی میرمن محبوبه مفتی وای کوم کسان چې د حکومت لخوا د خودل شویو لارو نه بغیر هند ته داخل شوي هغوی د دغه پروګرام برخه نشي جوړېدلې. اسوسییټډ پریس لیکي چې زیاتره پخوانی باغیان د نیپال د لارې هند ته ستانه شوي او وای چې که حکومت دوی د پخلاینې د پروګرام لاندې نه قبلول نو دغه هیواد ته د ورتللو اجازه یې ولې ورکوله. دا راز هند ته په ورغلي پخوانی باغیانو کې د سید بشیر بخاري نومې یو تن، یو زوی او 15 لوڼو ته د 2 کلونو د منډو ترلو باوجود په سکولونو کې داخله نه ورکول کېده او نه یې د هند شهریت ترلاسه کړو، چې بیا یې د مایوسۍ په حال کې ځان ته اور ولګوه او مړ شو. د نوموړي کورنۍ وایي زر تر زره پاکستان ته ستنېدل غواړي.
مشال اوس تاسو ته د رډیو خبرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 6 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام 5:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوسم جو کوټه ته په کوټه کې د درې میاشتې د یخنۍ د رخصتیو وروسته یو دستور سوي ده. په دې دستور کې ګډون کوونکو پر حکومت زور کړی چې استادانو ته دي زیاته پاملرنه وکړي او دوی ته د تربیتونه اور زیات کړي. په دستور کې په غریب ماشومانو کې کتابونه هم وویشل سو. ایوب ترین په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
په دستوره کې په هغه ماشومانو کې کتابونه وویشل سول چا چې یې د رانیولو توان نه درلودې. په دستوره کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړی چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دي او استادانو ته ښه تربیه ورکړي. په دې اړه ډاکټر سلطان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
چونکه د تعلیم تبدیلي چې د اصل ځوانان راوړي او دغه طرز خلک راوړي اوس په دې کې چې دا طرز موږ هر ورځ ورکشاپونه وکړو هر وخت ورکشاپونه ضرورت دی دا صبح کی ورکشاپونه وسی او لګه سره سم سم دا ټیچرو تربیت وسی دوباره دا ټیچران سي دي مقصد بغیر به تربیت دي ځکه چې مقصد دوباره بل دوی د پاره د تربیت لپاره راغړو او خبره دغه ورکشاپونه بور شروع کو.
په دستور کې دا هم ویل سو چې اوس د تعلیم د اهمیت په اړه په اولس کې په نه راغله ده خو تر خلکو پورې د تعلیم رڼا رسول د حکومت ذمہداري ده. په دې ترڅ کې د نوجوانانو کوټه مشر ودود جمال زیات
خلق خپل په حق خبرول او خپل په ذمہ دارانو خبرول دا زمش په ایواد کې زمش په صوبه کې زمش په شهر کې د بد قسمت نسته زمش د دانو جوانانو کوټه او زم ما خپل دا کوشش دی مش خلکو کې دا آگاهی او دا شعور او دا بیداری راوستل کوشش کوو چې خلق باید راپورته چې خپل دا حق د پاره تر هغه وخت پورې چې عوام خپل د حقوق د پاره نه رابیدار شوی نو هغه بدلون نه راځي.
د یادونه ورده چې بلوچستان په هغه برخو کې چیرې چې یخنی زیاته وي هلته د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته د مارچ د لسمې نېټې څخه ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې بېرته خلاصې شوې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مرکزی حکومت د مومندو او باجوړ ترمنز د لوی سړک جوړولو لپاره د یو ارب روپیو زیاتو منظوري ورکړې ده. د دې به د نهکۍ ټنل او نهکۍ څخه تر مامنګټ پورې سړک جوړول کېږي. دا سړک له ډېره وخته خراب و چې د خلکو په وینا اقتصادي تاوان یې هم و، خو اوس وایي که سړک جوړ سي نو له دوی سره به د دوی روزګار او کاروبار تګ راتګ هم ښه سي. شانواز درغزی په دې اړه رپورټ راکوي.
د بر محمود ایجنسی د ناقینه تر محمد ګټه سړک د جوړولو لپاره وفاقي حکومت پیسې منځوري کړې دي. دغه سړک دوه نیم کال وړاندې متحده عرب اماراتو جوړاو، ولی وروسته د اماراتو لخوا ورته پیسې ورکول په نیمایي کې بند شو، نو دا سات ورته پاکستانی حکومت د یو ارب نه زیاتې روپۍ منځوري کړې. ولشاه صاحب هم په یاد سړک پېښور او نورو سیمو ته ځي او هغه وای
موږ هم دا آثار یینو چې دلته د پیټو والا دلته دا نقشو والا ګرځي را ګرځي، نو موږ حکومت نه مطالبه لرو چې پوري توګه باندې څنګه زر کېدلی شي. د قوم یو درینا او یو غټه مطالبه ده چې سړک دې موږ جوړ کړی شي.
په دې سړک تر د چترال، بیر، باجوړ او کونړ پورې ګاډي تیرېدل، ولې د تیرو دوه نیمو کلونو راهسه دغه ګاډي یا خو په تیمر ګرځي او یا بیا په تورخم تیرېږي. ملک فردوس خان صاحب وای چې د هغوی د سپو د سیمې کاروبارونه هم ولاړ دي.
دلته خو روزګار خو راسي د حالات چې تیر شو کدی نه کله متاثر هو دی روډ دوراني دوسه دوره متاثر شوه دی. یعنی چې کوم خلکو ته دکانونه او روزګارونه هغه ټول وسو په خبر ته او پنجاب ته یو ځبل دی منتقل شوی دی. دا کاروبار بيخي ختم شوی دی، د نش برابر دی، خلک ډیر زیات د تکلیف او دستونو سره مخامخ دی. د روډ بلات
د یاد سرک لپاره هم د سپو محمود ایجنسی وسیدونکو زرخان صافي د حکومتي چارواکو نه بیا بیا غوښتنه کړې وي. هغه وویل
تیر ورځې کې زمونږ غوښنه سره سره میټینګ وو، هغه موږ دا خبره وکړه چې ان شاء الله دا لا باغې
په سړک ممکنه ده چې دې میاشت کې د جوړونې کار شروع شي، خو د جوړونې موده د راروان کال اخیرنۍ میاشتې مقرر دي او ولسی وایي چې که دا سړک جوړ شو نو ممکنه ده چې د ماربلو صنعت ته هم ډېره وده ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
او هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو په وروستي خبري غړي کې وروستي شیبو تر رسیدلې او احمد شازمی ته بوار ورکو چې د خبرونو لنډي وړاندې کړي. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي چې د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر د هیواد وزیر اعظم ته په یو لیږل سوي خط کې ویلي چې په پنجاب صوبه کې دي د عدالتي پلټنو له لارې هغه چارواکي په ګوته کړل سي چې د پښتنو په ځورونه کې لاس لري. نواز شریف ته تیر ورځ په لیږل سوي لیک کې اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړل سي او چې په هر ځای کې بې ګناه پښتانه د پولیسو په ولکه کې دي هغوی دې په سمدستي توګه خوشي کړل سي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یک بار یو لاري پر یو کور ورختل چې لامل د مور او ماشومان په ګډون او کسان وژل شوی دي. پیښه تیر شپه پر ډبل سړک رامنځته شو. په پیښه کې و میرمن د هغې څلور لوڼې او دوه زامن وژل شوی دي. پاکستان د افغان وګړو لپاره د پېښور په حیدرآباد کې واقع پاسپورت دفتر کې د ویزې غزول عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو لامل بند پاتې دي. د پاسپورت دفتر یو چارواکی شریف خان نن مشال لري ته ویل چې دوی د افغان وګړو په ویزه کې د 15 ورځو توسعه کوي تر څو د دروازې خلاصې دو پورې دوی په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند وکړای شي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چار وزارت وای پاکستان په ډیورنډ کرښه کې د ستونزو پر رامنځته کولو او پر کډوالو باندې د فشار راوړلو له امله یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال په کابل کې خبریالانو ته ویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پرتې سیمې خالي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر وای د شام جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بدترین ناورین دی. زید رادل حسین دا څرګندونې په شام کې په پراخ اندازه روانې وینې تویدنې او شکنجې ته په اشاره وکړي.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي ز خاورې دی. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې او واوري او د دې ترڅنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو فیسبوک تم تلای سئ. هلته ویډیوګانې تصویرونه او هم دغه په لیکلي بڼه لوستلای سئ. او هم له دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پاتای شي. رسیج عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړي. په مخم شاو تاسو کولی سئ هم په دې سپو دی و رادیو واوري.